السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې ده. د دې بحث کوربه زما همکار احمد شیبر د استډیو ته راغلی. وروسته میلمانه به هم درته معرفي کې. موضوع هم په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات دي، په دې اړه بحث وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو امر کړی دی. رویټرز خبری اژانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله دغه خبر خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په درېیمه پرله پسې ورځ هم پاکستان کې د عمران خان تر نیولو وروسته تاوتریخجنې مظاهرې روانې وې. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډنګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان ورول شوي چې پولیس هم پکې دي. د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو 2 ورځو کې 14 روپۍ پرېوتی او د یو امریکایي ډالر بایه نګیدې 300 روپیو ته لوړه شوې ده. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوې سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستاني کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو د نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور 3 کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یو بیان کې ویلي چې 15 زره افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغان کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځنګړې شوی بودیجه ډیره لګه بولی. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځنګړې شوی بودیجه خوښنه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لګه بودیجه ټاکل شوی. او د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې 3 ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوځ پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله موکوم. په پاکستان کې حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز سوي دلته په ډیاړه بحث لرو. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او د هغه د خوشی کېدو امر یې وکړ. او بیا کلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی و. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان په د چهارشنبه پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهرچانو په راولپنډي کې د پوز پر مرکز، په لاهور کې د پوز د مشر پر کور او یو شمیر نورو ځایونو کې د پوز مرکزونه په نقشه کړل. د پوزیانو او پولیسو موټرې وسوسول، د پخوانیو وشل شوی پوزیانو ځینې یادګارونه ونړول او د پوز پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان پوز ویلي دی چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په 15 کلونو کې نه و کړی د واک په هوس کې وي سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر اوسش کال د اپریل په میاشت کې له واک لري شو. د پدې موده کې بیا بیا پر پوز تور پوری کړی دی او په روسیې کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د وژلو پلان لري. په پنجاب خیبر پښتونخوا او پلازمین اسلام آباد کې پوز ځای پر ځای شوی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړی دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشری حقوقو د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پر امن مظاهره حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره به هڅه وکړو چې اسلام آباد ته ورشو، خو په اسلام آباد کې د دغه مظاهرو له خاطر ټلیفون رابطه ګډي وډی دي او نشو کولای چې له خپل خبريال سره په اسلام آباد کې ټلیفون رابطه ټینګ کړو. هلته انټرنیټ هم کمزور دی، د واتس اپ لارې هم تخنیکی همکار هڅه کوي چې له طاهر خان سره رابطه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې نه چانه دي. کته خبرونه پترس کې رابطه ټینګ کړل، د پاکستان له تازه حالاتو به تاسو خبر کړو. را بشم میلمنو ته، په میلمنو کې ازرخش حافظی د اقتصادي چارو کارپور سره دی. حافظی صاحب، خبرونه ته شرغلې کچرته لدی پیل کړو، د پاکستان روان سیاسي حالات چې د ډالر په وړاندې پاکستاني روپی هم غورځېدلې ده، او د بانک د نرخ په اساس تازه راپورونه وایي چې تر 300 اوښتې ده، د دې تاثیر به پر افغانستان څه وي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته. پاکستان او افغانستان یو اقتصادي جغرافیه پورې لري، او زمونږ او د دې اقتصاد او پاین زمان کې ټولنیز مسائل ډېر سره نښلولي دي او نږدې دي سره. هر منفي یا مثبت پیښه چې پاکستان کې افغانستان کې وي، په بل هیواد کې ډېر زر اثر غورځوي. مثلا که تاسو په یاد وي، داګه شوروي یرغل په وخت کې خلک چې کدوه بيځای شول، اکثرا پاکستان ته کدوال شول، او دوهم کور په هیڅ د پاکستان سره ګټه پورته کول. که څه هم خلک د پاکستان د حکومتونو د سیاست څخه راضي نه دي، وایي پاکستان خلک مهربان خلک وو او اوسم دي، او د حکومتونو په مسؤلیت کې دي شریک نه دي، دوی دي وروګلوي او خو مناسبات پلویان دي. همدارنګه افغانستان هم دغسې دی، او که چیرې پاکستان کې جنجال پیښ شي، سوارخیز اغېزه پر افغانستان باندې کولی شي. اول خو اوس هم د یو میل څخه زیات زموږ کډوال هلته شتون لري چې هلته کاروبار لري، ژوند لري، او هغوی که بېرته افغانستان ته راستانه شي، زموږ د فقیرانو لیک لا پسې اوږدېږي. او په یم ځمن کې یو تعداد سوداګر او زما همکاران دوستان هلته پنګونی کړی دي، کارخانې لري په لاهو کې، په کراچۍ کې، په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې. د دې په کاروبار کې هم منفي اغېزه کوي. بل دا چې دا زموږ د اولیه توکي یا مصرفي توکي اکثرا د پاکستان څخه راځي، او زمونږ صادرات نه یوازې د پاکستان د ضرورتونو پر اساس، همدارنګ د نورو هیوادونو د ریکسپورت لپاره د پاکستان له لارې دي. پاکستان یوازې زمونږ تجارتي شریک نه، بلکې زمونږ یوازینی مطمئن لاره د ګرمې اوبو ته یا سمندر ته دي. سمندري لارې موږ نه لرو او مات په وچه کې یو، نو په دې خاطر باندې پاکستان او پاین زمان کې زمونږ ډیره مهمه ترانزیتي لار ده. په دې خاطر باندې که هلته کړکیچ رامنځته شي، دا ډېر قضایه برعکس کېږي. مثلا اوس یو تعداد خلک د افغانان چې دلته کار نشي موندلی، هلته ځي، کسان ډېر ښه کارونه نه وي، خو د شاقي کار نه وي، خو بیا هم کار شته، مرګري ورته رسېږي. یو تعداد خلک هلته ګنډي کوي، مالونه وړي او وړي د کرښې دېخوا هاخوا کې. نو احتمال لري چې هلته که اوضاع خراب شي او جنجال پیښ شي، برعکس د هغه ځای څخه کډوال افغانستان ته دننه شي، ځکه چې هلته خو موږ کلتوري مشترکات لرو، عنعنوي او عقیدتي مشترکات لرو. خلک د نورو
مننه حافظي صاحب د مسلې ته، خصوصا د دواړو هیوادونو د روابط او اقتصادي تاثیراتو پاړه په بیا هم تاسو ته راشم. د اسجرډو د مشال څنګ خبريال طاهر خان له اسلام آباد ته را سره وصل شو. طاهر خان، خبرونه ته شرغلې، تازه د پاکستان په حالات تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو ملمن ته، تاسو اوریدونکو ته. نو تاسو خو به زما خیر د پاکستان د سترې محکمې د امر نه خو خبر شوې د ما بس لږ ستاسو سره روستو شامل کړه. تاسو خبر یا چې عمران خان د سترې محکمې له خوا امر شوی چې هغه خوشی کړي؟
دا خبر هم درلود او بیا ځینې پاکستانی رسنیو خو دا خبر هم ورکړی دی چې هغه خوشی شوی دی. څرنګه خوشی شوی دی نور وضاحت؟
او ګوره، لکه هغه امر کې حکم کې خدا لکه دا خوشی کول امر شوی دی، او دویم دا ستره محکمې سپریم کورټ ویل دا نیول چې وو هغه ناقانونه، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا ستره محکمې ته رجوع شوی وو او اعتراض شوی وو په داغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوی دی، چې په اسلام آباد په عالی های کورټ کې دنن هغه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوی دی. نو لکه دغه موضوع وا او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې دغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستره محکمه کې، نو هغه امر شوی دی. او عمران خان غوښتل چې هغه د هغه ته اجازه ورکړي چې هغه خپل کورټ اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستره محکمه ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کوم ځای کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی، دلته پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر شوشي او تیره ورځ. نو عمران خان خوشی شوی دی. البته عمران خان ته ویلی شوی دی د سترې محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علی محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې وبند کړو هغه اوس نشته، او عمران خان ته محکمې ته تلاړ چې ونه خبره باندې پاتې شه.
طاهر خان دغه دا خبره چې کېده چې دی به وو ورځې اته ورځې په هغه کې وي په توقیف کې وي په ریمانډ کې به وي کنه، هغه اوس لري شو هغه شی؟
اخو لري شو، اخو ځکه لري شو چې دغه د اتر ورځې د ریمانډ شو دا یا توقیف پاتې کېدل چې پښتونونو لپاره، نو هغه خوص لکه یو دغه هغه نیول غیر قانوني وګرځول شول. نو معنی دا ده چې دغه نرس سمره حکم شوی وي، د سمره فیصله د عمران خان پاره شوی وي، نو هغه دغه قانوني حیثیت سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اتر ورځې اوس هغه حیثیت پاتې نه شو، ختم شوی دی هغه اتر ورځې پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلې دي د ستر محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو سن دی ویلې، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور دی، یو ابه خفه وی ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خدا پاکستان خود سی یو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیه دوسیه دا خو اکثر سیاسي بڼه لري. او د عمران خان نیول چې دی نو ته خدای ته چې کوم آزاد تحلیلګر دی، نو هغه خدای او جداد فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو 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 تنازع وا یو اختلاف او یا یو ټکر حالت وو، دا خدای پایله ده د عمران خان نیول. او زمان خالي دا په پاکستان کې نه وایي د عمران خان، بلکې مازی کې داسې شوی دی چې لکه د نواز شریف چې کړه د نه هیر شو او د وزیر صدر اعظم نه لری شو، نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه وا چې نواز شریف د خپل زوینه په دوبه کې په شرکت کې ور سره کار کو چې کمی پیسې تنخواه د زوینه نواز شریف اخستی و، هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته داغه لکه داغه هغه تفصيلات نور کړي. تا استاد ما ته وای چې دا اوس کیس دی، دا اوس کیس چې پرې باندې وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه تل لري کې بیا هغه نه هیل بیا روز حالات هغه
دا خوده هغه کوم کسان چې نیول شوی دی دغه په باره کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې تر 2000 ډیر کسان نیول شوی؟
هغه نیول باره کې ته نه، هغه باره کې خوده دا غي نیول او چې څومره د پی ټی آی د مشران نیول شوی دی هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی د 3 پیو یا 6 پیو شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وی د ځای چارواکو خیال وی چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی، لکه دغه یو دلیل وی دغه ټول په هغه دلیل نیول شوی دی. څنګه عمران خان اوس خوشی شوی دی؟ ډیر امکان شته چې هغه هم خوشی شي، ځکه هغه د پاره ضمانت هم ضرورت نه وي. اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډیر نیول کېدل، بیا ورو ورو دا قانون تقریبا پاکستان ختم شو، دې موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کړ. دغه مقصد زما نظر داري چې نیول مقصد هم دا و چې عمران خان نیول شو نور بوبونه ولشي، نو پاکستان کې کوم تحرک یا کوم تحریک شروع شوه دی هغه به لکه هغه به کمزور شي یا به ضعیف شي.
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به باست ورشم، دا کوم پوځیان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوی هغه وسم په خپل ځایونو کې دي؟
ګوره ډیر خونه دی راغلی، لیکن نن غزمه شروع شوی دی او په لاهور کې غزمه شروع شوی دی، ګه شروع شوی دی د پینډه کې پاکستان چې کوم د فوج مرکز دی جی ایچ کیو جو توته ځکه تم مخکې د پی ٹی آی خلکو دروازه ماته کړې و دننه مورغلی نو هغه خو شا کې هغه غزمه کوي، او لیکن هغه هم د سي ډیر په دغه نه ګرځي لکه هغه په ګاډ ګرځي را ګرځي چې هغه یو یعنی یو سيتي غو دا خي چې را د بوس فوج هم نو خو په هر چوک کې ولا سره
مننه تایر خان د ساسو ټلیفون هم ګډوډ شو، ډیره مننه ډیره مننه. اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به اغیز څه وي. په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکي شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې. همدرد صاحب، تاسو ته کراشم د سیاسي اړخ ته، ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن مشر حافظی صاحب ته، طاهر خان او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استبلیشمنت هغه غلطي پالیسۍ دي چې په تیرو کې جوړې کړې وي، هغه کې نظامی پالیسۍ وي، اقتصادي وي. زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی د دغه بدو پالیسۍ چې پاوز او استبلیشمنت دا جوړې کړې وي. په تیرو تقریبا اته د پاکستان د رامنځته کېدلو نه وروسته دوی کوم پوځي حکمرانان چې د ایوب خان او یحیا خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او د اوس د باجوا کومې پالیسۍ چې وي، زه فکر کوم دا ټول د مغه عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي. دوی د منطقې دپاره، د افغانستان دپاره، د کشمیر دپاره یا د هندوستان دپاره کومې پالیسۍ چې جوړې کړې وي، نظامی پالیسۍ او د دې په منځ کې د افراطي ډلو روزل، د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تمویلول، بیا تر هغه وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې کوم حالت په افغانستان کې وو، بیا د روسیې او د چین پروژې اخیستل، دغه پالیسۍ وي چې پاکستان که تاسو وګورئ د نن نه څلوېښت کاله مخکې، پنځوس کاله مخکې په یو صحیح طریقه باندې په یو ښه لار باندې روان وو، لیکن کله نه چې ضیاء الحق هلته قدرت ته ورسېد او پالیسۍ هلته جوړې کړې دي، د هماغه پالیسۍ تر اوسه پورې د منطقې دپاره دوی مخته بیايي. خو د هغې خپل تاثیرات وي، دغه د کلاشینکوف کلچر چې وو مخکې مثلا پاکستان کې نه وو، لیکن د افغانستان د جهاد نه وروسته د یورینو مسایل، دغه ځینې نور مسایل چې وو هغه ټول رامنځته شول. نو بدبختي دا ده چې په پاکستان کې
اوس خبره دا ده. همدرد صاحب، دا خو تاسو پخواني حالاتو ته یو خپل نظر ورکو، د پخواني حالاتو په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی؟
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظي صاحب شته دی، په ښه وضعیت کې نه دی، د کالداري ارزښت ډېر راټیټ شوی دی. په سیاسي لحاظ باندې کوم حالت چې هغه اوس له منځه تللی دی، او په نړیواله سطحه باندې دوی کوم پرستیج چې وو د یو ډیموکراټیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه له منځه تللی دی. پاکستان یو ښه طرف ته نه دی روان. ما دا خبره وکړله چې اوسنی حالات یې د پخوانیو حالاتو سره هغه تړلی دی، د دوی غلطي پالیسۍ وي چې پاکستان دې حالت ته لاړ. نو ډېر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته ایم ایف د دوی سره کومکونه چې پر راتلونکو یو او دوه درې میاشتو کې، نو کېدای شي چې دا یو ډیفالټ شي، یعنی وضعیت یې سقوط حالت.
مننه همدرد صاحب. همدغه د اقتصاد مسله بله حافظي صاحب سره وڅېړو. حافظي صاحب، څرنګه دی ایم ایف د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول وروسته دا خبرې کېده چې ایم ایف ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو دا نظر ورکاو، څرنګه دی ایم ایف مرستې به وشي تاسو اټکل کوي؟
اول خو ګران اندر چپته سلامونه اونې کې هیلې تقدیموم. او تاسو د سوال په ځواب کې باید درځ وکم چې پاکستان پرته له دې چې دا ایم ایف ته پیښې ورکي که ورنه کې، یا سیاسي بوران ولري او نه لري، د دوی اقتصادي بوران ډېر ژور شوی دی. د دوی د ستراتیژیک جرمی کوم چې وو چې هغه هم د پاکستان لپاره چې لوی اقتصاد لري لږ پیسې وي، تقریبا یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر وو، هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا درې نیم میلیارد ته، تقریبا دوه نیم برخه ختم دی یو برخی پات شوی دی یو علت د کلدار د سقوط لامل هم دغه دی دوهم داری چې د یو سیلابونو له مخې او ځینې طبیعي حوادثو له مخې تقریبا 10% د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي. ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې. د دوی ضعیف اقتصاد دا وس نه درلودل چې هغوی بېرته ورغی. نو ټولو څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پورول هېواد دي. پاکستان تر 250 میلیارد ډالر پورول دي او دا پیسې انټرست لري یا سود لري او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي. نو هر کال په متوسطه توګه د 15-16 میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونه پرې کړي او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد پر اوجو باندې ډېر سخت بار دی. او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد خاص نه درلودل. مخکې چې د شوروي اتحاد او سوسیالیستي کمپ موجود و دوی په سنتو سیاتو کې سیاسي بزنس کول د پولیټیکل بزنس یا سیاسي تجارت کول او د غیر څخه دوی ګټې کولې. بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل د دوی کاروبار ډېر رونق وموند او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول. عربان ډېرې پیسې ورکول سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي کویت ورکول او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل او په عین زمان کې ورلد بانک او IMF هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول. خو دوی د هغه لکه چې په افغانستان کې هم د مرستې تلاش و پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول. اکثرا دا پیسې هیفو مین شو نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په اوګو باندې پات شو.
حافظي صاحب او بخشه
د کچېر سیاسي چلن هم د دې خوي د دې اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي. یعنی ډېر سیاسي مسایل پورې هم راغلي لري.
حافظي صاحب تاسو ویل چې د پاکستان زیرمی شاوخوا 3 میلیارډ پاتې دي په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې 4 میلیارډ دي کله وایي 3 میلیارډ دي. دغه زیرمه ولې داسې نسبی ثابته پاتې شو په دغه ټیټ حالت کې؟ یعنی څه شی دی باید شي ویلي ولې را کم شوې نه ده؟
دا څه دي چې دا خو هغه اخیری نقطې ته رسیدلې دي ځکه چې دوی کدا تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې یو شی کوي.
نه نه پاکستان یې څرنګه ساتي؟ یعنی پاکستان دا څرنګه دا پیسې ساتي؟
نه دا پیسې دا 3 میلیارډ یا 4 میلیارډ چې دی هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي. دا پیسې یو بین المللي معتبر بینک لکه امریکن فدرال ریزرو بینک یا اداره سی ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي. هغه یو اعتباري خط ورکوي. هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل سونه پیسې هلته باید پات شي. تر دغه څخه زیات دوی نشي پیسې بیرته اخیستی. کدا هم د دوی په واک کې وای اوس ګمان نه کوم چې هغه 3 میلیارډ هم پاتې وي ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډېر زیات دي او خپل عادي بودجه نشي برابرولی. خو دوی د پوځ بودجه ډېر زیات دي. هغوی یو اتومي پاور دی او د دوی عسکري قوه تقریبا هندوستان سره پرتله کیږي چې د هندوستان دغه لوی مځکه او لوی اقتصاد د دنیا او هغه بودجه د دوی ډېر زیات سره فرق نه لري. نو په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول کار نه دی. مخکې خو دا پوځ خو د دنیا پوځ و چې امریکا کمونیزم سره هم جنګېدل دوی تقویه کول. نو انګلیس هم غوښتل یا اتحادیه د اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پیسې ورکول کېږي. اوس هغه پیسې نشته دي. هغوی علاقه مندي هم نه لري ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید بیل اجازه نوسیگی، اما پر صورت اوش دنیا تا دا یو سخت گواخ دی او د دنیا اغا ذهنیت تا پخوانی ذهنیت دادی چی پاکستان سرا مرسته او که او حتی از تاست پامشته دی چی دا ایمیف دی 2019 را پدی خواه دی دوی اغا قرضی منظور کری ندی که دا قرضه هم منظور که دا تقریبا 9 میلیارد دی دی تیر جنوری دی 2020 دی جنوری سخرا پدی خواه دوی 9 میلیارد دلار لس ور کری دی دخل دی زیر می سخوام نو دا 5 میلیارد هم کچیر دی واخلی اخپل اغا دی قرضونو باز پرداخت او دا انترست ریت پر بنسطی بیرتا نوال بانتی ورکی یا ایمیفتی ورکی یا نوری زنبانکون دی ورکی
مانا نافیزی سب ام دا مسئله بیا هم لطاس را شاربم هم در سب دا سیاسی عرخ دا مخی تاسو دا پاکستان دا سیاست پخوانی تاریخچه تا ورخ لی پا خپلو خبرو که دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسي ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي. څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې؟
بالکل دا لوی تغییر دی. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، بوټو ووژل شو، بېنظیر ووژل شو، له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره کیسه شو. په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی ځانګړې توګه د پوځ په مقابل کې دا بې ساره دی. دا د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې یو مظاهره چیان جیو سکیو ته ورننوځي، یا په راولپنډۍ کې هغه کور کمانډر ورته وایي د هغې کور ته ورننوځي او هغه کې اور وراچوي. او داسې مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دوی هغه راډیو چې ده دغه دولتي راډیو چې ته ور وراچوي نورو ځایونو ته. دا پېښې زه فکر کوم د پاکستان په تاریخ کې بې ساري دي. او اصلا خبره دا وه چې دغه ټول کسان دا بوټو چې وو ایوب خان رامنځته کړ او ضیاءالحق بیا نواز شریف راوست او دغه سړی چې وو او پوز راوست خو د دې سره کوم خلک چې ملګری شول یا پخپل دا عمران خان چې دی په دې کرکټ کې یو عجیب سړی وو، یو ډیر سرزورې سړی وو او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا پخپل ټیم کې یا هدا خلک پخپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نشو. نو په پوز کې هغه افراطي ډلو د تر ډیر تمایل درلود د تمویل کړ، قدرت ته ورسو، په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا دوه کاله مخکې، په دې کې د ده او د جنرال فیض ډېر لوی لاس و. نو تر هغې وروسته چې کله دا سړی سایډ ته کاوه یو طرف ته کاوه، نو بیا پوز ور مشکلاتو سره مخ شو، ځکه دای لکه نواز شریف او لکه بېنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غوندې نه وو چې ډېر اسانه ایسته کړي. نو په دې اساس باندې د ده د وژلو کوښښ هم وشو، د ده د بدنامولو، حتی د په مېرمن پسې په د پسې ډېرې خبرې راووتلې هم د پوز او ایسای لیکلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی او د خپل پلویان هم تقریبا په دې تیرو څوارلسو میاشتو کې چې دی د قدرت نه ایسته شوی دی په بار بار یې جلسې کولې، همدغه خبرو ته یې تشویقول. تاسو که د دې دا به جلسو کې چې کومې خبرې کولې نو هر وخت به ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کېنئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې اوس په تفاوت سره وو.
مننه هم در صاحب. له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک لاري د اوریدونکو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي په فیسبوک کې دا ساجی رډو په فیسبوک باندې کې لا اوریدونکو سره شریک کړی وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځین پیغامونه نشم لوستلای ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو صوبې ل تاسو سره شریک کم. محمد ګل خاورین لیکلی دی د پاکستان حالات ګټور نه دی روان، د پاکستان حالات په ګټه بللی دی، یعنی د افغانانو په ګټه د داسې لیکلی دی. سید میر بادشاه سادات لیکلی دی ډیر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک پلاس کې واخلي. دلاور خان لیکلی دی هیڅ خبره نشته عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلی دی هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلی دی افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې څلوېښت کاله کېږي پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړی. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډیر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل روف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړو کلوسوالی څخه دا شی درته دا نظر درته لیکم دی، وای چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطی او لوږه زیات شي نو هلته خلک خپل اورته لمن اچي اورته لمن وي، او د پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي نو دا سه حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تنی لیکلی دی حالات ډیر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینې خبرې لیکلې دي. ځینې بیا لیکلي دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړی دي نو دوی باندې هم دا حالات راخلي دي. راشد زادران لیکلي دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، زما نظر دا دی چې په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خرابې شي ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلې دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول اوریدونکو سره نسم شریکولای او پیغامونه زیاتې بیرته خپل بحث ته ورځو. په دې بحث کې مو زرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکو بیلمانه دي. زحمت شبری مو په تخنیکی چاره کې صافه را سره مرستندوی دي. حافظی صاحب د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړه د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلې دي، که په پاکستان کې دا حالات د سر روان شي چې پاوس پکې ځان اړخ ته کی او حتی انتخابات ته زمينه برابر شي نو ممکن اټکلونه د سوایس عمران خان انتخابات وګټي، آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
او دا وین وړم چې هر هیواد چې مشان خپل د هیواد ګټي ساتي، عمران خان هم خپل د پاکستان ګټي ساتي، او دا وظیفه ده نه دی چې زموږ اقتصاد تمرکز وکړي. اما په هر صورت د ثبات سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کول شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی ودی مومد وګرځي، ځکه چې د ژوندانه هرڅ امنیت او سولې ته ضرورت لري، او کله چې سولې شتون لري او دوامدار او مطمئن سولې موجوده او اقتصادي رونق رامنځته کړي شي او بینلي اعتبار دي هوادونه هم زیاتېږي او راکله ورکله او تجارت او هر شي ښه کیږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ غوښ سره یو شی دی او زمونږ غوښ هم واردات زیات لري، صادرات زمونږ کم دي، ټول دنیا سره هم دغه شی دی. اوس مال خو یو څه د مدني مواد لکه کرومایت لکه سکاره دبري لکه قیمتي دبري او تالک او داشان نزدې پاکستان ته یو څه زمونږ بلانس تجارت هغه سره مثبت شوی او دغه واردات هم لک شوی دي ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دي. نو اما افغانستان سره نور مسائل شته، کچيري افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدنو باندې استوا یو موضوع دی چې معدن باید څخه یو پروسی دی په افغانستان کې. پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دي،
مثلا هغوی ډیر سکیل دی، مثلا بزرگ شوي کدرونه لري د بریتانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري، زمونږ غیر مهار کارګران دلته دي، اما بایسیده نیرو د کار د افغانستان شتون لري. کیدای شي چې په ګډه سره د اقتصادي ودې لپاره که صادقانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تاسیس شو، د الیاس سربلاور سره او نور سره، اوس هلته مکي والا صاحب زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق موږ لرو. هلته هغوی سره موږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکا او دا شیان په درد نه خوري، که صادقانه سره چلند وکړو موږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو، هم افغانستان هم پاکستان. بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري، مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکه یې زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه مااوښتي دي، اما مځکه یې ډېر زیات نه دي، امکانات یې ډېر لږ دي. نو په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړي، مسایلو سره مخصوصا افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري، او دغوی خصوصیتور هم په دغه نظر دي، او هغوی پوهېږي. په دې یو وخت تقریبا زمونږ او دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 15 میلیارد ډالر ته رسېدلی وو، اوس تر میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي وو، او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و، د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور وړاندیزونو ته دې پام وکړي، او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورو ده.
مننه حافظ صاحب،
ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګوئی ته راشم، ځینې کتونکي داسې اندېښنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغه حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدرسب کچیرته دغه سیاسي حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوزیان په لاس کې واخلي، څاټ کل کوي چې حالات په پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوزیان دی ودې ته زړه کوي چې هغه دی کودتا وکړي، ځکه عملاً کوم حکومت چې دی وسره مسکړه دی، هغه د پوز په اختیار کې دی، د پوز په واک کې دی، او ټول چاري چې دي د پوز د خوانه ورته ورکول کیږي، او صرف صدر اعظم او د نور چارواکي چې دي هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حده پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه دی رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کوي یو خو لکه څنګه چې حافظ صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالداري ارزښت راټیټ شوی دی، او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوالو نړیوال په ځانګړې توګه آی ایم ایف چې دی هغه دغه سي ډیموکراټیک اصول غواړي د هیوادونو لپاره چې کله دوی ته قرضې ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا کېدلی شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل لري چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، کېدې شي هغه متوقف کړي، یا ځینې نورې مرستې چې د هیوادونو د خوانه ورسره کېدلې یا په جریان کې دي، یا کېدې شي ورسره وشي، کېدې شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملاً ارسه اوس هم د پوز په اختیار کې دی، او پوز یې ته یعنی ارکان لري چې کودتا وشي.
هم درسه تاسو د کلدارې پاکستاني روپی ارزښت ته اشاره وکړه، تازه خبر نن دغه وسی او بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د یو ډالر په مقابل کې تر 300 اوښته ده. البته په آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنۍ حکومت پلاس کړي، لیکن بل لور ته دوی قانون سره سم باید انتخاباتو کې، که انتخاباتو کې ټول اټکلونه د چې عمران خان یې غټي، نو خو بیا خو پاوڅ ل یو د حکومت سره مخامخ کیږي، سلیقه سره یو ډول مخالفت لري، نو د پاوڅ لپاره ل سیاسي پلاوه کومه لار پاتې ده؟
ګورې دا چې انتخابات هم سوشل د 2013 کال کوم انتخابات چې وو، دا په هر سایت کې، یعنی په هر مرکز کې، درې چونه دوه نه پاوزیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دو نفر پوزیان د باندې د هر مرکز چې دی دا تعینات شوی وو. یعنی عمران خان هم چې راوس پوز راوس کراتون کې انتخابات هم کیږي دغه حالت خودی ور تیار ورته جوړ کړه دا په قانون کې شته چې پوزیان به مثلا د انتخاباتو د سایټونو یا د مرکزونو امنیت چې دی بغاړه لري. نو کچیر ته انتخابات هم کیږي چې پوزونه غواړي چې څو قدرت ته ورسیږي هغه په پاکستان کې ناشونی ده. نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په اساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي او سړی حکومت چې کوم دی دا د پی ڈی ایم د نواز شریف شهباز شریف کوم حکومت چې دی دا تر یو حده پورې منظوي شوی دی او ځکه دغه کوم اقتصادي وضعیت چې دی بدیلې حزم د پاکستان د خلکو خدمتي راځي. لیکن باوجود د دې هم کچیرته انتخابات کیږي زه فکر کوم د پاوز مداخله به یې پکې او پاوز چې څو واړی هغه به کیږي ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ ته وکتل شي هیڅ کله داسې سړی قدرت ته نه راوستل شوی چې د پاوز سره خوښه نه وي. دا چې بیا وروسته اختلافات سره پیدا کیږي هغه بیا بیل مسایل.
مننه. دلته د پاوز د مصارف او خبره ده حفیظ صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان پاوز ستر پاوز ده د هند په اندازه باندې لوی پاوز ده. د ایم اف د قرض ورکولو په وختونو کې د سراپورونه هم خبره شول چې د ایم اف یو غشت نه ده چې پاکستان د پاوز مصارف را کم کړي. آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بل لار لري پرته له دې چې د پاوز اخراجات د دوی په حساب باندې را کم کړي؟
د دې چې دا یو وخت داس یو ستر او ځواکمن پوسټ ضرورت وو دنیا لپاره پاکستان لپاره که ضرورت وو کنه دنیا ته ضرورت وو چې دا راشي یو پوسټ به دی ولري چې جبې مقدم د کمونیزم پر ضد اند پاکستان وو په جنوبي اسیا کې هندستان د سلسي وادونو متحد پات شو بنگلاديش هم دارنګا یو ځنۍ تخته د جامپ او یخیز د غرب او متحدین هم دا پاکستان وو. نو هغوی دا اوور سایز یا په اصطلاح یو سی جوړ کړل چې ډېر غښتلی وي ډېر قوي او ډېر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد اوس اووم ستر پوز د دنیا پاکستان پوز دی. حال دا چې په اقتصادي لحاظ کې دوی تر پنځوسم څخه هم وروسته دی. نو ځکه باید دوی دا دوی ملي کړکېچ یا بنسټي جنجال د دوی همدغه هم دی. اوس دوی ډیر سلري اقتصادي شبوسات لري زیات برخه دی اواز د دولت دوی ترلاسه کوي مثلا پینسی نېشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه کوس پورې لري چې د بندرونو ورپورې مربوط دی همدا ترانسپورټیشن دی په کې فریټ فورډینګ یا په سره بارچالانی ده اما په شی مستقیم پوسټ دی بیا دا پوزي فوجي په نوم یو سمنټ دی لري کارخانه لري نور کارخانه ډیر زیات لري دا ټول د دغه زمان پلاس کې دي
حتی د تیلو ټانکونه د دوی پلاس کې دي
او ټانکونه د دوی پلاس کې دي ډیر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دی پاکستان کې اوایت زمینداری هغه د سپوز پلاس کې دي نه یوازې د دوی هغه رسمي بودجه د پاکستان د اوایدو اکثریت برخه عادي بودجه او انشافي بودجه پوز پورې لري پایم زما او پټ استخباراتي پروژې په شي هم دوی ترازي بیا د سیم برسیر هم دوی د اقتصادي شوبسات هم لري. نو دا په خپل هر ملت خو یو معین اندازه بوچ اخیسته شي د څه خوښ کېدلای چې دا ټول اوای دی یو ملت پوز لپاره پوز خو دی حکومت یو برخه دی حکومت خو باید د خلکو خدمتګار وسیږي دا چې نه چې د خلکو بادار وسیږي او د ټول شتمنۍ او ټول دي اوای زانتا زنګړی کی نو دوی مجبور دی اوس یلته چې دا شهرونه د سس خوخت دي دغه هغه متعارف خوانه چې ګوندونو پر خبرې کول کېدلی او مثلا د معین ملکی اشخاص پر خبرې کېدلی یا معین نظامی اشخاص پر اوس خود مستقیم پر کوز باندې داخل دي. یعنی معنا دا چې دوی خپل د کټچونو او د مشکلاتو د ټولو دا سچ مشکلات چې اوس پاکستان کې شتون لري دا دی پوز غړي په دې خاطر باندې دی په پوز باندې اولین ځل دی په تاریخ پاکستان چې دی بریټ کې او پاکستان ته خو پوز مخکې یو مقدس شی غونډ وو. یعنی یو وادار غیر مسؤل وو خاطر چې دی کا غوښتل کول اوس هغه چې نه دی او اوس هغه تابو ما چوي دی او خلک او دا خو هم بیا نه دی خو دوی هم ډیر عادي شو عادت شو د 15 کال کې چې دوی هم دغه امتیازات ترلاسه کړی دي او هر شی د دې په واک کې وو د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ د دې په واک کې وو دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي او اما باید څه وشي کنه په یا پاکستان دي لبینځي یا د پوز باید کوچنی شي
مننه حافظ صاحب همدر صاحب یو بل مسلې ته له سیاسي پلاوه کې وګورو پاکستان له چین سره ډیر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي پوځي وسلې او دا شان هم د غربیانو دي فکر د کوي چې له سیاسي پلاوه یو ډول تکر دلته رامنځته شوی دی او څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان د تزړه شکی سي د سپیک پروژه له پاکستان تیر سي او ګټه بیا چین ته ورسي
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړې توګه د استابلیشمنت هم دغه متضادې پالیسۍ وچې پاکستان دې حالت ته ورسو یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې دا سیو قدرت وسره مسته شوې ده چې هغه د غرب په ځنګړې توګه د ناتو هغه ګټ چې دی هغه غواخي په منځخه او په نړۍ کې او په داسې حال کې چې پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناتو سره د ناتو د غړو هیوادونو سره او هم د چین سره او په عین حال کې دی حتی د روسي سره دی چې دی یو رقم اړیکې ولري نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم ورس د پاکستان په پاوز باندې د پاکستان په دیس سیاستونو سره جیانو باندې هغه چې دا بی اعتبار شوه د قرضونو ورته نه ورکی همکاري ورسره نه کی په نظامی او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې لکه مخکي چې کوم حالت پاکستان درلود اوس هغه حالت کې نه دی یعنی نړۍ باور کوي نه کی نو دا هغه متضاد پالیسي دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره اغه مخته دی لیکن نړیوال چې دی هغه خپل غټو ته ګوري ته مثلا د 300 میلیارډ ډالر په حدود کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي او بیا همدغه توقع پاکستان له نور نړۍ نه لري چې د دوی سره کومه کوشش وکړي فکر کوم چې دا یو خوب خیال دی او بل مسله دا ده چې چیرته هم سرمایه گذاری کړي ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي چین ډیر محتاط دی په دې مسایلو کې مثلا ک دوی دیوی روپې سرمایه گذاری کوي په ګوادر کې کړه ده یا د دې سپک پروژه کې کړه ده وان روډ وان بیل کوم پروګرام چې دوی شروع کړی دی په دې نړۍ کې ځانګړې توګه د پاکستان پر ځینو برخو کې دیوی روپې سرمایه گذاری کوي د دوی هدف دی چې د دیوی روپې نه 15 روپې ترلاسه کړي او د نړۍ یا په ځانګړې توګه د دې غرب یا د امریکا د دې تیرو سلویکټو کلونو مرسته چې د پاکستان سره وی هغه بلا یوازې هغه به تاسو نه وی چې دوی نه یا ډیر سود واخلی یا ډیر کور او دا شیان واخلی نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوه کې راګرځي د نیمه کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سیپیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړې دوه په حال کې ده یا تقریبا روانه ده ګوادر مهم بندر چې ده هغه د چینایانو په اختیار کې دی او بل طرف د ایم ایف دی نو دوی دا غواړي سره فکر نه وکړي دې مسایل ته لکم طرف ورشي او کوم طرف ته دی لاړ شي کوم طرف ته لاړ نشي
مننه همدار صاحب مننه البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 40 میلیارډ ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کاله هم تیر شي ودي حافظي صاحب له اقتصادي پلاوه څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه سستري پروژې ته سپیږی کې د چین ډیری ګټې دي اجازه ورکړي سری پاکستان لاری تیر شي او کنه غرب د دې مخه نشي نیولای
د 2013 راپدې خو نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه د متقابل همکاري شتون درلودل هغه بیا کړکی سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړه او نورو متحدینو ملکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیل شو نو اوس دنیا هغه یو واحد متحد سیستم نه لري چې په هغه کې انټیګریشن یا اقتصادی همگرایی ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره د قیمت تمام شد د کالا ارزان تمامېدل او د مستلک په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې تېرې شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال د دې شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا د رف مقابل وروبنجي او د تایوان څخه حمایت وکړي. اوس په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې مثلا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځمکې چې ډېرې ښې حاصل شوي وي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوي دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل ستراتیجیک موضوعي باید نوی تعریف کړي او دنیا اوس یو اړخي اداره کېږي نه. اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې غواړي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نوي دي جهاني هغه پخوانی نظم نه دي. نو پاکستان هم که غواړي چې چین سره نږدې شي چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد په 100 میلیارد او 50 میلیارد دغه پیسې ورکړي لکه چې امریکا یې ورکوي لکه چې آلمان اروپا ته ورکوي یونان ته ورکوي مثلا پرتګال ته ورکوي مثلا اسپانیا ته ایټالیا ته ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی نو اما هغوی ګټور پروژې باندې ترکیز کوي. مثلا دا یو لار یو کمربند دوی غواړي چې دا نوی مارکیټ د غرب چې فری پورتونه دي لکه دوبای او لکه کویت لکه قطر او دا ده یا سعودي عرب دغه کې لار وموندي د ګوادر لیاي. اما هغوی هم مقاومت کوي اجازه نه ورکوي او وایي چې شاید یو دلیل د دې چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوې دي بین ملي استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي. او د دې د اتمي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس څه نه دي خوښ نه دي. او انسان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی اوس د جی بیست غړي دي امکان لري چې پرمختګ وکړي د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار نه پسې زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره منځنۍ اشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات اقتصادي مشکلات دو طرفه کړي. شپږ میلیارد چې دوی په پور اخلي هغه 15 میلیارد په کال کې دوی د منځنۍ اشیا او افغانستان څخه ګټه پورته کوي.
مننه حافظي صاحب. همدرد صاحب د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه. حافظي صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند صدر اعظم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوي چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي هم همغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي نه؟
بالکل. دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کوم سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد تارچا لري چې هغه باورمند وي، اقتصادي خوي، په خبرو کې مخلص وي، متضاد پالیسي و نه لري. نو هندستان کوشش کړی دی، یعنی هڅه کړې ده یو خپلته د پوځي مداخلات نشته دي. سیاست د سیاست مدارانو کار دی او نظامی مسایل چې دي د نظامیانو کار دی. هر سړی خپل هغه مسلک او خپل چارو کې بوخت دی. پاکستان غونډې نه دی چې ټول چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندستان کوم موقف شته په نړیواله سطح باندې او د اته د پاکستان په خوانی متحدینو د پاره هم چې دا ډیر زیات جالب شوې ده او غوی په هند کې سرمایه‌ګذاري کوي، مهم ملګری او دوستي بولي. نو زه فکر کوم دا غو پالیسي او سیاستونه دي چې دا ول نه ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوري چې دا ټاکي.
مننه هم درسه د پروګرام رستیو ته نږدې شې بیو د خطر چې د بحث راغون کو حافظی سب د پاکستان د اوسنی حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکي سیاسي ثبات معلوم نه دی چې آیا د انتخابات په خوځي د پوځي حکومت پکې جوړی شي عمران خان زندان تاسو ته وي اوسنی حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت ته او هلته هم اقتصاد خراب دی څه فکر کوئ چې دغه حالات په سیمه په ثبات باندې څه رنګ تاثیر وکړي
دا خو برسیره خبره ده چې د پاکستان بی ثباتی د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده مخصوصا افغانستان لپاره ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي هلته پانګونې کړي دي ډېر زمونږ دا ترانزیتی شایان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بې ثباتۍ په لوي نه یو که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د چلند سیاسي چلند څخه خوابه دي دي او حتی احساساتي خلک خوشاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې د حالات روان دي اما که چېرې مونږ لیرې وسنجوو دا زموږ په ګټه نه دي او پاکستان که چیرې بې ثباته شي او هلته جنجالونه لا پسې زیات شي اغیزې افغانستان باندې ډېر زیات وي زموږ ترانزیتي تجارت هغوی سره قطع کېږي دوی خپل په غم کې کېږي او دا لارې هم د دوی د کنټرول څخه ځي کېدای شي چې ویجال شي نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پرېږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي اما تر کومه بریده پریدی کولی شي دانو راتون دو بیو تاکی
منن حفیظی سب هم در سب تاسو تا پیشگویی کوی چه حالات بکم خواروان دیو چه باید بوشی
زه فکر کومه چه ماغا تکراری مساله دا چه سه چه کری آغا بری بی نو حالات مخد طرف تردی روان دا پاکستان خو په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې مشکل ایجادېږي لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړله مشکلات به مختره راشيږي لکه څنګه چې دوی د 30 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و نن دغه نتیجه دوی ویني نو په دې کې هیڅ شک نشته چې چیرته الته مشکلات ایجاد شي زموږ الته کډوال شته دي زموږ اقتصادي مسائل په دې پوری اوټه دي نو موږ ته هم یو څه ضرر ورسیږي لکه مسله دا ده تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغیر نکړي د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري په دې خپل پالیسۍ کې دومره اگر اولی د دې هغه د پالیسۍ اصلي هدف دای چې په منطقه کې ویجاړی ورانه او جنگ او جنجالي تر څو پوری چې ته د بل د پاره سونه ونغواړي ورورولي او محبت او مینه ونغواړي ته به هیڅ کله غمینه ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نو یو وخت بعد پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوګونه خلاص شي زه فکر کوم چې دا یو کوم وخت دی چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري هغه کله هر چا د پاره وي نو باید دغه مسایلو نه لاس په سر شي خپل خلکو ته توجه وکړي تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی لیکن مقابل کې هندستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارډ تر رسیدي وږي هغه حالات کنټرول کړی دي په گاون کې چین دغه 1.5 میلیارډ نفوس دی هغه حالات کنټرول کړی دي د دوی د حالات کنټرول وځي یعنی دا په دې معنی چې دوی صادق نه دي د خپل خلکو سره صادق دي نه د وجدان سره صادق دي نه کې پالیسي لري دوی واځي لنګمحاله اقتصادي مسایل ته ګوري او مهال فکر نه دی کړی نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي پاکستان دغه سبق ورته ورکول په کار دی او دوی په یدل په کار دی ځکه دوی په یو نشه کې دي تر څو پوری دا نشه د سر نه ایستل شي نو دوی زه فکر نه کوم چې سمې لارې دراش
مننه هم در سپ چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخ صحافیزي سبله تاسو څخه مننه کوم دا غو اوریدونکو هم منندوی يم چې په فیسبوک لاله لري خپل پیغامونه لمر سره شریک کړل کوم پیغامونه چې مونږ نه دي لوستي دا غو لامل بخښنه غواړم زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم